سلامونه او ستوري مسي وخت د ماجګر پنځه بجې سپی نن درته د نن ورځې د نه ساته خبرونو په وروستي خبرې کړي کوم زه عبدالحق کاکړ کړی کوم په دې کړي کې خوشمه رپورټونه لرو په فایل کې به بشر ګواښ د دې وخت خبرونه د پاکستان سپریم کورٹ د عدلی خلاف د مسلم لیگ نون د مشرانو تقریرونو پاړه نوټس اخیسته دی. پاکستان سره په پوله درې ایرانی سرتیری وجل شوی دی او افغان چارواکی وای د کرم او خوس د تیر ورځې د نښتو مخنیوي لپاره د یو بل سره تماسونه ډیری. د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورٹ نن حکم وکړ چې د مطبوعاتو د څارنې اداره په امرادي د عدلی خلاف د مسلم لیگ نون د مشرانو د تقریرونو پاړه د خلکو د شکایتو ریکارډ راوړي. په حکم کې دا هم ویل شوی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لوري مریم نواز باید نن ماښام په دې اړه اورېدنې ته حاضر شي. خود دې ګوند یو مشر او خزانه وزیر مملکت رانا افضل پرون مشال ریډیو ته ویل دوی د عدالتونو سپکاوی نه دی کړی.
I think not making anti-judicial speeches.
زما په فکر زموږ مشرانو د عدلی خلاف تکرونه نه دي کړی. دوی د عدالتونو پر فیصلو تنقید کړی چې زموږ قانوني حق دی. عدلی غواړي چې له ټلویزیونونو د دوی आवाज خپور نسی. دا پر موږ تاغیز نه لري ځکه چې موږ سوشل میډیا کارولای شو.
لاهور های کورٹ پرون ټلویزیون چینلونو ته حکم ورکړ او چې تر 15 ورځې پورې د عدلی خلاف د مسلم لیگ نون د مشرانو تقریرونه نه خپروي. د مشکوک وسلوالو په برید کې د پاکستان سره پر پوله د ایران درې سرحدي سرتیری وجل شوې دي. د ایران سرګری خبری اژانس ارنا وایي د اپریل په 10 په سیستان بلوچستان صوبه کې د میرجاوی په سرحدي خارګوډي کې یو سرتیری په ډزو او دوه نور د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وجل شول. په رپورت کې زیاته شوې چې دغه مهال ایرانی ځواکونو درې مشکوک وسلوال ووژل. په همدې حال کې د بلوچستان گوادر مرستیال کمشنر جمیل احمد نن رسنیو ته ویلي چې د اپریل په 12 د ایرانی پوځیانو په ډزو کې دوه پاکستانیان وژل شوي وو او 15 نور نیول شوي وو. دا هغه په خبره دا کسان په غیر قانوني توګه له پاکستان ایران ته ننوتل او نیول شوي کسان پاکستاني چارواکو ته سپارل شوي دي. په اسلام آباد کې د امریکي سفیر ډیوډ هیل د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو پوهنځي د زده کوونکو سره ملاقات کړی. د سفارت لخوا نن خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه زده کوونکو د پاکستان او امریکې د اړیکو په اړه یو بحث کې برخه واخیسته. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي اړوند چارواکي د پاکستان لور سره د دې لپاره په رابطه کې دي چې بیا د کرمې او خوست په منځ کې د تیرې ورځې د نښتې په شان پېښه ونه شي. نوموړی نن په کابل کې خبرلان ته وویل مسلې باید په خبرو حل شي.
اوس د دواړو خواوو نظامي او ډیپلوماتیک مقامات یو بل سره په تماس کې دي چې دا مسله بیا تکرار نه شي. مسله اوس ختمه ده خو تماسونه دوام لري. د افغانستان خلک پکې ګرم نه وو او تاختي د بلې خوا څخه شوي وو.
د تیر جمعې په ورځ د کرمې او خوست ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته کې 15 سرتیری او د خوست دوه کسان وژل شول. د اغزن تار لګونې په سر راولاړ شوې دا مسله د دواړو خواوو ترمنځ د قومي جرګې په دې پریکړې پای ته ورسېده چې د داسې مسلو د نه تکرارېدو لپاره به جرګه کوي. په کراچۍ کې نن هغه مهال یو کس وژل شو چې پولیسو د مظاهرچیانو تیتولو یا خورولو لپاره هوایی ډزې وکړې او اوښکې بهونکې ګیسې وکاروو. دا مظاهرې تر هغې وروسته پیل شو چې دا اونۍ یوه 2 کلنه جنۍ د جنسي تیری ښکار شو. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې 12 کسان زخمیان شوي دي چې اکثره یې پولیس دي او د مظاهرچیانو د کاڼو د ویشتلو له وجې ټپي شوي دي. داسې خبرونه له مشال ریډي واوري. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د داعش وسلوالې ډلې د امر بالمعروف څانګې مشر یې نیولې دی. د ننګرهار والي د رسنیو دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دا سړی منور نومیږي او په هسکې مینې ولسوالۍ کې په داسې حال کې نیول شوی چې برقع یا چادر یې اغوستې وه او په موټر کې سپورو غوښتل یې چې سفر وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن وایي د سولې لپاره پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکوي او نوموړي نن په کندهار کې خبرلاند وویل چې په همدې حال کې د افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره پر طالبانو نظامي زور ډېری. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فروری په 28مه په کابل کې د سولې په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې طالبان ته وړاندیز وکړ چې که روغه کوي نو د سیاسي ګوند په توګه به یې وپېژني او د حکومت برخه به کړي. طالبانو تر اوسه په دې هکله واضح جواب نه دی ورکړی. روسی چارواکي وایي د اپریل په 13مه بعد کیمیاوي وسلو نړیوال کارپوهان د شام دوما ښارګوټي ته ورسیږي. دوی هغه ځای ګوري چې په مبینه توګه پکې د کیمیاوي ګیس حمله شوې وه. بلخو امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې چې د شامي حکومت ملاتړی روس به لا وړ د مخه په دغه ځای کې شواهد له منځه وړي وي. د شام ځواکونو لخوا د برید اپریل په 10 نیټه شوې وه او د ملګرو ملتونو د روغتیایي نړیوالې ادارې ویلي چې د 43 وژل شوو کسانو په بدنونو د زهرجن کیمیاوي ګاز نښې لیدل شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې یو پوځي وژل شوی او 15 زخمیان دي. د اپریل په 18مه نیټه د اوکراین دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو په 43 ګنټو کې 250 ځله اوربند مات کړی دی. بلتون پالو ورته ادعا کړې او د اوکراین په ځواکونو تور پورې کوي چې له جنګ بندۍ سرغړونه کوي. په اوکراین کې له 2014 کال راهیسې د بلتون پالو حکومتي ځواکونو ترمنځ پیل شوې جګړه کې 10,300 کسان تر دمه هله پورې وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر غواښه اوریدل. پروانه غړي کې د جنو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. تداسته د پاکستان سپریم کورټ د لاهور های کورټ لخوا د عدالتونو پر ضد د مسلمانګرون د مشرانو د ویناکانو پر میډیا د خبرولو د بندیز د فیصلې نوټیس اخیستې، خو مسلمانګرون وایي دوی د عدالت پر ضد خبرې نه دي کړې.
They are not making anti-judiciary speeches.
زما په فکر زموږ مشرانو د عدلي خلاف تکرونه نه دي کړی. دوی د عدالتونو پر فیصلو تنقید کړی. د خوست او کرمې پر کرشه د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ شته کې وژل شوی پاکستانی 15 پاکستانی یو مړی سپارل شوی او ځای جرګې د مځک پر سر د قبیلوي شخړې د حلولو هوډ کړی.
مونږ طرف نم دا خبر او تاول شوله چې مونږ خپل ځمکه چاته پریږدو نه او پر دې ځمکه مخ خپلونه مغو هم دا خبره وغړله.
د پاکستان هیومن رائټس کمیشن په کلنی ریپورت کې ویلي په دې هیواد کې د ترګري پیښې کمې شوې خو د مذهبي لاشوبۍ پر ضد تاوتریخوالی زیات شوی.
ډیر ښه ریپورت دی. حکومت سره یو قسم ته ډیر کومک کولی شي. حکومت وغواړي چې هغه د انساني حقوقو صورتحال کې څه بهبود راولي.
د دې تر څنګ ځینې نړیوال ریپورټونه او د افغانستان په اړه هم ریپورټونه درته وړاندې کوو. خو پایل هم له دې ریپورټ د پاکستان سپریم کورټ د لاهور های کورټ لخوا د عدالتونو پر ضد د مسلم لیگنون د مشرانو د ویناګانو پر میډیا د خبرولو د بندیز فیصله پروند کړې وه. نن د پاکستان سپریم کورټ د دې فیصلې له خپلې غاړې نوټس واخیست او اوریدنه وکړه. د اوریدنې پر مهال و سپریم کورټ ته وویل چې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز په اسلام آباد کې نه دي، خو وروسته معلومه شوه چې دواړه هم هلته دي او سپریم کورټ د نن تر 8 بجو هغو ته د حاضرېدو وخت ورکړ. په دې اړه نور تفصیل د منور شاپ ریپورت کې.
د پاکستان سپریم کورټ نن د لاهور های کورټ د هغې پرونی فیصلې په اړه له خپلې خوا نوټس اخیستی چې پکې ویل شوي ټلویژن چینلونه به د 15 ورځو لپاره د مسلم لیگ نون د مشرانو هغه تقریرونه نه خپروي چې پکې یې د عدالتونو خلاف خبرې کړي. په دې مشرانو کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي، پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز ترڅنګ ځینې نور سیاستوال هم شامل دي. دا حکم د مطبوعاتو څارنې ادارې پیمرا ته ورکړل شوی دی. سپریم کورټ امر کړی چې نواز شریف او مریم نواز دې نن په دې اړه اوریدنې ته حاضر شي او په امرا دې د هغوی خلاف د خلکو درج شو ریپورټونو ریکارډ راوړي. خو د دې ګوند یو مشر او خزانه وزیر مملکت رانا افضل د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی مشران د عدلي خلاف نه دي. د هغه په وینا دوی به له دې کار منی نشي او د عدالتي فیصلو خلاف به خپل اواز په ټولنیزو مطبوعاتو راپورته کړي.
زما په فکر زموږ مشرانو د عدلي خلاف تکرونه نه دي کړي. دوی د عدالتونو پر فیصلو تنقید کړي.
چې زموږ قانوني حق دی. عدلیه غواړي چې له ټلویزیونونو د دوی اواز خپور نسی. دا پر موږ څه اغیز نه لري ځکه چې موږ سوشل میډیا کارولای سو. په پاکستان کې سوشل میډیا ډیره قوي او زموږ د ګوند لپاره پکې ډیر ملاتړ موجود دی.
And very supportive of PMLN.
د پاکستاني رسنیو تر مخه دا فیصله تر دې ورسته شوې چې پیمرات ځینو خلکو د عدلیه زد تقریرونو په اړه شکایتونه کړې دي. اوس عدالت امر کړی چې دغه اداره دې په ورکړل شو 15 ورځو کې د دې شکایتونو په حق لا اقدامات وکړي. د قانوني چارو په قاضي انور مشال ریډیو ته وویل چې پیمرات ورکړل شوی حکم په قانوني لحاظ سم نه دی.
تنقید نه غوسه یو ذات مبارزه چې هغه دلته ځان کې فور به موږ نو سوته چې هغه باندې تنقید نشي کېده او دا دنیا کې د دې خلکو ته دا حق دی چې فیصله څه شوی نه وي دا هغه باندې تفصیل نه کوي چې فیصله وشي جج چې دی هغه غلطتی هم شي او که جج غلطتی دی نه نو دا دومره عدالتونه سزا ورته یو د پاسه بل د عدالت پاسه بل ټوټو
نواز شریف د تیر کال په جولای میاشت کې د سپریم کورټ د یوې فیصلې تر مخه د درغلیو په پانامه کیس کې نااهل اعلان او د وزیر اعظم له چوکۍ لری شو. وروسته هغه د عدالت په حکم د مسلم لیگ نون ګوند له مشرۍ هم منی شو. تیر اونۍ د یوې بلې عدالتي فیصلې تر مخه په نواز شریف د ټول عمر لپاره بندیز ولګېد چې دولتي چوکۍ نشي ساتلې. لدې کبله نوموړې لورې او د مسلم لیگ نون ځنې نور مشران په عدلیه نیوکه کوي او وایي چې دوی په قصدي توګه په نخښه کړی دي.
د منور شاه ریپورت موردی. هلته بیا د خوست او کرم په منځ کې پر ډیورن کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو جګړه ختم شوې او سالات شدي. دواړه خوی وایي د کوشش کوي د مذاکراتو لاري پر اتلونکو کې د داسې پیښو مخاوني سي. په دې نشته کې 15 د پاکستان او افغانستان دوه کسان وژل شوی. دا جګړه ولی پیل او څنګه ختم شوه په دې اړه له بشیر غواښاور.
د پاکستان د هغو 15 سرحدي سرتیرو یا اف سي ځواکونو مړې د کرم قومي جرګې ته سپارل شوې چیت پر ډیورنډ کرخه شوې جګړه کې وجل شي وو. د افغانستان خوست ولایت والی حکم خان حبيبي پرون دغلته خبرلانو ته وویل چې په ډېر احترامي د مړی او یو نیولې سرتیره لکور می ورغلي د مليخلو قوم سپینګورو ته وسپارل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرمي استاد ساجد حسین توري په دغه محل دغلته موجود وو. هغه بیگا مشال ریډیو ته وویل چې په نخته کې د دوی لورې ته 14 کسان زخمیان شوي هم دي چې اوسې حالت بد نه دی. نوموړی زیاته کړه چې ستونزه د جرګې له لارې حل شو او د افغانستان زازی او قوم سره د داسې پیښو مخنیوي لپاره یو بل جرګه کوي.
جرګې نه بعد موږ ته ډیډ باډي حواله شو ولې موږ د سره دا خبره وشوله کلیر کټ دینه بعد مطلب ټرایبل کوم رسم رواج دی جرګې په مطابق ودا ټول فیصله مخ کې بیا یو روان نتور باندې د سره موږ بیا جرګه لري مو باونډري باندې جرګي میدان قوم سره د هغوی طرف نم دا ډیمانډو چې په کار مونږ دی باندې د مليخېلو قوم او ورسره مطلب جرګي میدان د خلک کینی چې کوم پښتو ټاک دی دا مونږ معلوم کو. مونږ طرف نم دا خبره ورته وشوله چې مونږ خپل ځمکه چاته پریږدو نه او پر دې ځمکه مونږ خپلونه مونږ هم دا خبره وکړه.
افغان چارواکو ویلي چې دا نخته لدې کبله پیل شو چې د پاکستان لورې غوښتل د افغانستان په خاوره کې اغزن تار ولګي. خود کرمی یو قومی مشر عنایت حسین توری مشال ریډیو سره خبرو کې ویل اف سی ځواکونو په خپل خوا کې اغزن تر لګاو
کوم غډډ بوري ځل ته پاتې شي هغه ته بعد له تقریبا 1 بجې 1.5 بجې کې قریب وکړل کنه نو زه په خپل موجود وځم 1.5 بجې مو خپل ځکنه دی راو کوګلی هغه کوم مشهور کوټه یلا کې کې کوم د دا عبد الله غشاو اف سی ولادت د مختلف نور د پنجابي سوق د کوم د داون ډیسټریکټ ولادت دي چې توري هم نشته.
په دې نه خته کې د خوست دوه کسان وژل شوی دی او دا لا نه د معلومه چې وژل شوی افغان سرتیری او که د زازی او د قام له هغه کسانو دی چې په دې جګړه کې برخه درلوده. نه خته د خوست سره پر ډیورنډ کرخه پرتی شورکو سیمه کې شوی. دلته یو ځای اوسیدونکو ابرار حسین مشال ریډیو ته ول چې خلک د جګړې په ختمېدو خوشاله دي.
د افغانستان قبایلو سره مذاکرات شوی دي چې هغه کې دغه خبره زیر بحث راغلی دی چې د علاقې امنیت ساتلو لپاره او علاقې کې داسې خوشګوار پیښو نه بچ کېدلو لپاره به موږ ټول کار کوو او د یو بل علاقې تجاوز به نه کوو.
د افغانستان دفاع وزارت وین محمد رادمنی شهزادی راډیو ته بیګا ویلي چې د دې نښتې په اړه تحقیقات کوي خو نوموړی زیاته کړی چې په سیمه کې موجود پاکستاني او افغان پوځ مشرانو د ورته پیښو نه تکرارېدو لپاره د یو بل سره خبرې کړې دي. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ په دې حق لا څه نه دی ویلي.
د بشر ګواښ رپورت هم دی. د پاکستان بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن او پاکستان په هغه وخت کې د 2010 کال په اوږدو کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه خپل رپورت خپور کړ. په رپورت کې په هیواد کې د مذهبي لشکري شوزو او ماشومان پر ضد د تاوتریخوالي پیښو یادونه شوې او حکومت اوښتل شوی چې د حالت سمون لپاره لازمه قانون سازي وکړي. دا رپورت پروند خپور شوی دی. تفصیل له هارون بچا.
د پاکستان د بشری حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان ویلی د 2013 کال په اوږدو کې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ په پیښو کې د ولسی مرګ ژوبلې کمې پیښې مخته راغلي، خو د مذهبي لږکیو پر ضد د تاوتریخوالي په هغو کې بیا زیاتوالی لیدل شوی. ایچ آر سی پی پرون دوشنبه په اسلام آباد کې خپل رپورټ د یوې غونډې په ترڅ کې خپور کړ. په رپورټ کې راغلي په 2010 کال کې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د خلکو د ځورونې پیښې زیاتې شوې. په رپورټ کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو خراب حالت هم یاد شوی او وایي چې دا مهال د غوښ میر تر 15 لکو اوخته دي. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان رپورټ زیاتوي مرکزی حکومت د 2014 کال په پرتلا په 2010 کې کم قانون سازي کړي. د رپورټ تر مخه په 2010 کال کې د سین صوبې حکومت تر ټولو زیات 44 قوانین منظور کړي. په 2010 کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو حالت په اړه د ایچ آر سی پی د رپورټ خپرولو په غونډه کې د دغه سازمان په خواني مشر افراسیاب خټک هم ګډون درلود. ښاغلی خټک مشال رادیو ته وویل حکومت باید د کمیشن وړاندیزونه جدي ونیسي او په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات وکړي.
عدد شمار راجم کړی شوې دي، عدد شمار ته جیا کړی شوې ده، رجحانات چې دارو جان دي طرف روان دي، خطر ته یا بد طرف روان دي او بیا سفارشات هم شته. حکومت دینه फायदा واخلي، حکومت قسمت سره اوس پر حکومتونو ډیر توجه کړی چې کلا سینټ کې ما دا رپورت به چراغې ما به دا رپورت هم راوښتو د هیومن رائټس کمیشن نمائندگان او د حکومت نمائندگان هم راوښتو او غي مېس کې خبرې وکړي چې دا ډیر ښه رپورت دی او حکومت سره یو قسم ته ډیر کومک کولای شي. حکومت کوهاري چې غي د انساني حقوقو صورتحال کې څه بهبود راولي.
د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د کلنی رپورت د خبراوي په غونډه کې یو بل پخوانی سېنېټر د پیپلز ګوند فرحت الله بابر، د ایچ آر سی پی پخوانی مشر آی رحمان او د پام ورلد شمیر مدني فعالانو ګډون وکړ. فرحت الله بابر له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مذهبي لږکیو د تحفظ لپاره د قانون سازۍ په خبره زور راوړ.
بنیادی شہداد سے کم قانون جوڑ شوے دے پاگ قانون باندھے عمل درآمد ہوشی. کال 2017 کے ایک قانون سازی کما شوے دا خوش کم قانون سازی شوے دا آگا ہم دیر اہم دا مثلاً معشومان اور دا پروٹیکشن دا پار دیر اہم قانون سازی دا چکم قانون سازی دے دا شوے او آگا پکار وا آگا وا دا اقلیتنو تحفظ دا پارا دا سوسائٹی سے کما دا ٹول ایز اے ہول دا دا اقلیتنو تحفظ خیال نہ ساتھی نو دا یو انٹلیکچوئل بحث دے دی باندھے ټول معاشره
ته ریاست ته غور پکار دی. د ایچ آر سی پی رپورٹ کې ویل شوی د 2010 کال په لومړی لسو میاشتو کې د پاکستان په څلور واړو صوبو کې د میرمنو پر ضد د تاوتریخوالي 15,618 پیښې ثبت شوې دي. په رپورٹ کې زیاته شوې سره لدې چې په تیرو څو کلونو کې په قامي او صوبایي کچ د ماشومانو د تحفظ په مخه یو شمېر قوانین جوړ شوي، تیر کال د هغوی پر ضد هم د تشدد پیښې مخته راغلي. د ایچ آر سی پی پخوانی مشر آی رحمان مشال ریډیو ته وویل حکومت د 2013 کال په اوږدو کې د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو په چارو کې پاتې راغلی دی. نوموړي په هیواد کې د خلکو د لا درکه کولو موضوع هم یاده کړه او په خبره یې چې حکومت باید د دې مسلې د ختمولو لپاره لازم اقدام وکړي. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په کلنی رپورټ کې په هیواد کې د انصاف د نظام، په جیلونو کې د قید مجرمانو د حالت، د بیوزلو او وروسته پاتې طبقو لپاره د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي او همداراز د کډوالو او چاپیریال ساتنې په څیر موضوعاتو په اړه شمیرې ورکړل شوې دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 مو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مو بجو
پرګنه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو
دا سال کې په پاکستان کې ټول ټاکنې را نږدې شوې. سیاسي ګوندونه جلسې ډېرې کړې. پرون د خبر پښتونخوا په مردان کې د تریک انصاف جلسه و. د دې ګوند مشر عمران خان خلکو ته د قبایلي سیمو په ځای عملیاتو او غیب کړل شوو کسانو په اړه خبرې وکړې. بشیر غواشي په اړه تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د قبایلي سیمو د مسایلو د حل لپاره ضروری ده چې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي. نوموړی پرون په مردان کې وی جلسې ته ویل چې کدا سي وشي قبایل باور سره ډیر پر مختګ وکي. دیوی زنن وایم چې د فاټا د ستونزو د هواری یوازنې حل دادې چې په خبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. دا کار باید زر تر زر وشي. کدا سي وشول نو موږ به هلته کار وکړو، پر مختګ کارونه به تر سره کړو، په سکولونو به ډیر پیسې ولګو، اسپیټالونه به ورغو. د پاکستان وفاقي کابینې په تدریجي ډول په خبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګړولو پریکړه کړې ده، خو تر اوسه لا عملي شوې نه ده. هلته د قبایلي سیمو خلک او سیاسي ګوندونه هم په دې اړه یوه خوله نه دي. ځینې په خبر پښتونخوا کې شاملېدل غواړي، خو ځینې د ځان له صوبې غوښتونکي دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپلو مینوالو په دې جلسه کې همداراز ادعا وکړه چې قبایلي سیمو ته د پوز لیګل سما پریکړه نه وه. هغه د دې کار لپاره تیر منتخب حکومت ته ګوته ونیول او د پوز هلې ځلې یې وستایلې. دیوی زاغه سیاسي مشروم چې لومړی ورځ مې ویلي وو چې قبایلي سیمو ته د پوز لیګل نه دی پکار، خو په دې کې د پوز قصور نه و. قصور داغه چاو چې پوز ته هلته د تللو حکم کړی و. نو پوز خو به خپل کار کاوه. موږ د امریکای جنگ وکړ، خو اوس دا زموږ جنگ جوړ شوی دی. دې کې زموږ د قبایلو ډیر نقصان وشو، دا غوی خلک وجل شول، هلته کورونه تباه شوي او نظام نشته دی. عمران خان دا خبرې په داسې محل کړي چې په پاکستان کې پارلماني ټاکنې رانږدې دي. د انتخاباتو کمیشن په وینا دا عمومي ټاکنې به د جولای په 15 تاریخ کېږي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د موجوده حکومت د کار موده پر راتلونکي میاشت کې د سرترسي او د شپېتو ورځو لپاره به نگران حکومت جوړ شي. دا چې په عین کې د نگران حکومت جوړښت او اختیارات څه وي، د ګلای سر رپورټ اورو.
د پاکستان د اساسي قانون یا د آئین آرټیکل 243 تر مخه وزیر اعظم او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو مشر ترمنځ د سلا مشورې وروسته د عبوري وزیر اعظم او عبوري کابینې غړي ټاکل کیږي. د آئین له مخې د اسمبلیانو ماتولو نه یو یا دوه ورځې مخکې عبوري وزیر اعظم نوم اعلانول ضروری ده. د دې ترڅنګ په څلور واړو صوبو کې وزیر اعلی او په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر د سلا مشورې وروسته عبوري وزیر اعلی او کابینه اعلانوي. کچري د عبوري وزیر اعظم په نوم سلا رانه شي، نو په آئین کې بیا طریقه کاروي. د قانوني چارو پوها قاضي انور وای
کدي اونکي بیا د پارلیمنت کې اپوزيشن سرور مې بیا د حکومت سرور مې بیا د اتمه بیانو کمیټي وشي او هغه بیا د ورځو کې د نا خپل فیصله کوي. کاغی نو فیصله ونشي بیا به د الیکشن کمیشن ته وزي او الیکشن کمیشن بیا د ورځو کې د فیصله کوي او هغه فیصله به اخیږي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د شلم آئینی ترمیم وروسته د عبوري حکومت جوړول لپاره د کمیټیانو شمیره هم رقم کړل شوی و. دا آئینی بدلون په 2012 کال کې شوی و. په آئین کې ویل شوی چې صدر به د عبوري وزیر اعظم اعلان د وزیر اعظم په مشوره کوي او همداراز به د صوبو ګورنران عبوري اعلی وزیرانو نمونه اعلانوي، خو د دوی اختیارات به سوي. په اسلام آباد کې د سیاسي سیرونو ادارې پیل ډاټ مشر احمد بلال محبوب وای
د نگران وزیر اعظم اختیارات هم هغه شان وی چې څنګه د منتخب وزیر اعظم وی، خو هغه لنډې مودې لپاره وی، نو ځکه په خپل موده کې ډیر ضروری معاملات معمول مطابق فیصله کوي. هغه اوږد مهاله پالیسی فیصله نشي کولای. په اصلي توګه د عبوري وزیر اعظم بنیادی ذمہواری د ټاکنو کمیشن سره انتخاباتو لپاره معاونت کول وی،
اور انتخابات کی معاورت کرنا، الیکشن کمیشن کی معاورت کرنا، وہ اس کا بنیادی ذمہ داری ہوتا ہے.
د بلال محبوب په خبره په وفاق او صوبایي کچه عبوري حکومتونو اختیارات محدود وي. په پاکستان کې د موجوده اسمبلیانو موده د مې په 11 پوره کیږي او عین لمخي د اسمبلیانو مودي ختمېدو وروسته په 15 ورځو کې انتخابات کول دي. که څه هم وزیر اعظم د عامو انتخاباتو لپاره د جولای 15 نیټه ټاکلې ده، خو د انتخاباتو حتمی تاریخ به ولسمشر له الیکشن کمیشن سره د سلا مشورې وروسته ټاکي. په پاکستان کې په اخري وار په 2013 کال د مې په 11 عام انتخابات شوي ول او په وفاق مسلم لیگ نون ڈلی حکومت جوړ کړي وو.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. تر دې وړاندې تاسو اوریدل چې ټاکل شوی د جولای په میاشت کې به د پاکستان ټول ټاکنې کېږي. هم د ټول ټاکنو کې د ټولنیزې میډیا څه رول دی هم په دې موضوع یو رپورټ ترته لرو او د ټولنیزې ویب سایټ فیسبوک مشر مارک زکربرګ د اپریل په 10 تاریخ د امریکا په کانګرس کې د سینیټرانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. نوموړي له دې قبله د اوریدنې سره مخ شوی چې ځینو روسي او ټکنالوژي کمپنیو له فیسبوک د خلکو شخصي معلومات اخیستي او د امریکا په ټاکنو کې د رائے ورکونکو نظر بدلول لپاره کارولی. خو زکربرګ وایي چې جولای په 15مه د پاکستان ټول ټاکنې سمی کېدو لپاره به د جیلی موادو مخنیسي. فیسبوک په دا کار څنګه کوي په دې اړه د بشیر غواش رپورټ اورو.
که تاسو پر فیسبوک یاست نو ډیر داسې اشتهارونه به درته مخې ته درغلي چې نه یې غواړئ. داسې خلک یا اکاونټونه به مو هم لیدلی وي چې مشکوک او جعلي ښکاري. د دروغو کیسې، تصویرونه او سازشي مفکورې یا کنسپیرسي تیوریز به مو هم له نظره تیرې شوي وي. دا اشتهارونه او اکاونټونه د انتخاباتو په مهال ډیر اهمیت لري. دوی کولی شي د یو سیاستوال په اړه تبلیغات وکړي او د رایه ورکوونکو نظر بدل کړي. د فیسبوک مشر مارک زکربرګ د اپریل په 10مه د امریکای کانګرس په اوریدنه کې ومنله چې روسانو پر فیسبوک جعلي خبری رپورټونو خپرولو سره د تیرو امریکایي ټاکنو په مهال د رای ورکونکو نظر بدلولو کې کردار لوبولې ده. د تا په کتو سره نوموړي زیاته کړه چې د ځینو نورو ملکونو په شان په پاکستان کې دا کال کې دونکو ټاکنو لپاره به د جعلي اکاونټونو او ناخوښو اعلانونو مخنیوي لپاره په زرګونو څارونکي کسان ګماري. همداراز بعد د سیاسي اشتهارونو سرچینه معلومی او هغه څوک چې دا نه غواړي هغوی ته به نه ښکاري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د ټکنالوژۍ برخې مشر او څېړونکی ګلن کیټس وایي د فیسبوک لپاره اسانه نه ده چې د میلیونونو خلکو لخوا د خپرېدونکو موادو مخه ونیسي، خو هغه زیاتوي دې سره به سیاسي ګوندونه او کمپنیانې په احتیاط کولو مجبور شي.
فکر نه کوم چې موږ هغه حد ته رسېدلو چې وایو فیسبوک به سل په سلو کې د ټاکنو حیثیت وساتي، خو دوی په دې وروستیو کې داسې ګامونه اخیستي چې مداخله به سخته کړي. دوی وایي داسې سیاسي اعلانونو ته به د خپرېدو اجازه ورکوي چې قانوني وي او موضوعات یې د خلکو اړوند وي. فیسبوک ویلي چې له ځینو لویو پاڼو یې غوښتي چې دوی سره ځان ویریفای یا تایید لپاره ثبت کړي تر څو دوی ته معلومه وي چې اعلان او خبر له کومې خوا راځي.
د انټرنیټ په اړه شمیرې ساتونکي ویب سایټ انټرنیټ ورلد سټیټس ډاٹ کام د 2018 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې 20 میلیونه خلک فیسبوک کاروي. د دې دومره کارونکو مواد به څنګه چاڼیږي او اصلي او جالي به څنګه معلوميږي؟ فیسبوک اعلان کړی چې د دې کار لپاره دوی د ارتفیشل انټیلیجنس یا اے آی په نامه تخنیکی لارې کاروي. گلن کیټس په دې اړه وایي که فیسبوک ته کوم مواد یا اکاونټ جالي ښکاره شي هغه به لرې کړي.
AI means artificial intelligence, which is
artificial intelligence یو ماشین ته زده کړی ورکول ته وای. که تاسو پر انټرنیټ یو شی واخلې نو بیا درته د هغې اړوند اعلانو ناراضي دا ځکه چې artificial intelligence تاسو د معلومات اخیستي او کمپنیانو ته ورکړې دي. ستونزه دا ده چې دغه کمپنیانې ډېری هوښیاري او پرمختللې دي، نو ځکه دا د فیسبوک لپاره ډېره مشکله ده چې معلومه کړي. خبری رپورټونه له جعلي اکاونټ خبرېږي، دا ځنو مخبو نیسي، خو د ډېرو نه. دا له دې وجې هم مشکله ده چې خبرونه په مختلفو ژبو کې وي. فکر نه کوم فیسبوک دې په ټولو ژبو پوهوي او یاد یې هم په پوره توګه وسارل شي.
فیسبوک منلی چې د کیمبرج انالیټیکا په نامه کمپنۍ د واتیا میلیونه فیسبوک کاروونکو معلومات په نامناسبه طریقه اخیستي دي. د ټکنالوژۍ د کمپنۍ د معلومات په امریکا کې د سنټ او ولسمشرۍ د ټاکنو په مهال د سیاستوالو په ګټه کارولي. دوی د فیسبوک کارونکو په اړه ترلاسه کړو معلوماتو په بنیاد هغوی ته اعلانونه لیږلي او د هغوی شخصي معلوماتي انتخاباتي کمپنیو سره شریک کړي دي. له دې قبله پر فیسبوک ډېرې نیوکې شوي او په امریکا کې ځینو خلکو محکمې ته هم شکایت کړی دی.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ری او سم پنځمې بجې کې دونکو دی بشر غاش په خبرونو لنډې وړاندې کړې. د پاکستان سپریم کورٹ نن حکم وکړ چې د مطبوعاتو د څارنې اداره پیمرا دی د عدلي خلاف د مسلم لیگ نون د مشرانو د تقریرونو په اړه د خلکو د شکایتو ریکارډ راوړي. په حکم کې دا هم ویل شوی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لوری مریم نواز باید نن ماښام په دې اړه اورېدنې ته حاضر شي. لاهور های کورٹ پرون ټلویزیون چینلونو ته حکم وکړ چې تر 15 ورځو پورې باید د عدلي خلاف د مسلم لیگ نون د مشرانو تقریرونه نه خپروي. د مشکوک وسوالو په برید کې د پاکستان سره په پوله د ایران درې سرحدي سرتیري وژل شوې دي. د ایران سرکاري خبري اژانس ایرنا وایي چې په جوابي ډزو کې درې مشکوک وسوال ووژل شول. په همدې حال کې د بلوچستان گوادر مرستیال کمشنر جمیل احمد نن رسنیو ته ویلي د اپریل په 12مه د ایراني پوځیانو په ډزو کې دوه پاکستانیان وژل شوي وو او 15 نور نیول شوي. دغه په نه دغه نیول شوي کسان بیرته پاکستاني چارواکو ته سپارل شوي. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله نن په کابل کې خبرلان ته وویل چې اړوند چارواکي د پاکستان لور سره د دې لپاره پر رابطه کړي چې بیا د کرمې او خوست په منځ کې د تیرې ورځې د نښتې په شان پیښې ونه شي. د تیرې جمعې پر ورځ د کرمې او خوست تر منځ په ډیورنډ کرښه د پاکستاني او افغان ځواکونو تر منځ وسلواله نښته کې 15 اف سي سرتیري او د خوست دوه کسان وژل شوي وو. په کراچۍ کې نن هغه مهال یو کس وژل شو چې پولیسو د مظاهره چیانو تیتولو لپاره هوایي ډزې وکړې او خې بهونکې ګیس یې وکاره. د مظاهرې تر هغه وروسته پیل شو چې دا اونۍ یوه وکله نجلۍ د جنسي تیري ښکار شو. پولیسو رسنیو ته ویلي د مظاهرو په مهال 18 کسان زخمیان شوي چې اکثره یې پولیس دي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکو نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د داعش وسلوالې ډلې د امر بالمعروف څانګې مشر یې نن ونیوه. روسي چارواکي وایي د اپریل په 13مه باندې کیمیاوي وسلو نړیوال کارپوهان د شام دوما خارګوډي ته رسیږي. اول ته به د اپریل په 10 نیټه شوي د هغه برید څېړنه کوي چې په مبینه توګه پکې د کیمیاوي ګاز استعمال شوی. د بشرګوا زخم د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم هارون باچا د نن ورځو د پاکستان د مطبوعاتو ادارې ته کتنه کړې ده.
د پاکستاني ډان ورسپانی ولیکنه وایي په تیرو څلورو کلونو کې له هغه راهیسې چې د پاکستان حکومت مجرمانو ته د مرګ سزا ورکولو موضوع ته بیا کتنه کړې. په هغه هیواد کې 15,000 قیدیان په دار ځړول شوي او 2,000 نور دا مهال انتظار باسي چې دغه سزا ورکړل شي. دا شمیرې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل وروستي رپورټ کې خپرې کړي. لیکن کاږي دا د اندېښنې وړ ځکه دا چې د اعدام د سزاګانې هغو مجرمانو ته هم ورکړل شوي چې د ډیرو غټو او خطرناکو جرمونو نه وو مرتکب شوي. د لیکنې تر مخه د تیر 2018 کال په اوږدو کې په پاکستان کې 80 مجرمان پانسی کړل شول چې د پاکستان نوم یې د هغو 15 هیوادونو په لیست کې راوست چې د اعدام سزاګانې پکې زیاتې ورکول کیږي. لیکن وایي دا خبره په اثبات رسېدلې چې یو چاته د مرګ سزا ورکول نور خلک له جرم کولو نه ډاروي. د دې خبرې امکان هم هر وخت موجود وي چې عدالت یو کس ته د هغه د ناکړي ګناه لپاره د اعدام سزا واوروي. په هیواد کې د پوځي عدالتونو تر جوړېدو وروسته په دغه اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. لیکنه زیاتوي حکومت باید د جنایي جرمونو د انصاف په نظام کې موجودې نیمګړتیاوې په ګوته او د اصلاح لپاره یې لازم اقدامات وکړي. بلخوال اسلام آباد په اردو ژبه خبرېدونکې ایکسپریس ورځپاڼې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ترهګرۍ د وروستیو پیښو په اړه اداریه خلې. د ورځپاڼې په خبره په کوټه کې لوی مدیر رئیسی د ترهګرۍ پیښې مخته راځي. د اتوار پر ورځ وسلوالو د هغه ښار عیسایان په نښه کړل، دوی ووژل او درې نور یې زخمي کړل. د لیکنې تر مخه تر دې لږه موده مخکې هم په کوټه کې د عیسایانو د اختر ایسټر په موقع هم پر هغوی برید شوی و. لیکنه کاږي په پاکستان کې سخت دریځ ډلې په دې هڅه کې دي چې فرقیزه شخړې رامنځته او په ترڅ کې هیوادوالو د نړۍ خلکو ته پیغام ورکړي چې په پاکستانی ټولنه کې خلک د یو بل افکارو او عقیدو ته احترام نه کوي. لیکنه زیاتوي پښتنه راولاړیږي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي مبارزه د خلکو د سر او مال د حفاظت په چارو کې ولې نه بریالی کیږي.
مطبوعات د امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه وايي د ازبکستان نوې ولسمشر که څه هم د هغه هیواد د وګړو د بشري حقوقو د خوندیتوب په هدف یو قانون لاسلیک کړی، هلته لا هم د خبریالانو د ځورونې پیښې دوام لري. بل خوا د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یو لیکنه کې ویلي د تهران یو څارنوال چې عدالت ته دوه کلونو د بند سزا ورته اورولې ترې تم دی. د دې لیکنو مهم ټکی هارون باچا وروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وايي نولس میاشتې وړاندې چې کله شوکت مرزایوف په غیر آئینی توګه د ازبکستان ولسمشر شو، له هغه څخه د هغه هیواد په حکومتي نظام کې د خوالي هیلې نه کېدلې. نوموړي د یوې اوږدې مودې لپاره د ازبکستان د مړ شوي امیر اسلام کریموف د وزیر اعظم په توګه دنده پر مخ وړې. خو د لیکنې تر مخه ولسمشر مرزایوف د توقعاتو برعکس تر اوسه پورې یوه مختلفه او ښه لار غوره کړې. تر ټولو ښه اقدام یې د امنیتي ادارې د اختیاراتو د محدودولو هغه دی. مرزایوف د امنیتي ادارې مشر کور ته ولیږه او د بشري حقونو د خوندیتوب په هدف یو قانون لاسلیک کړ. خو لیکنه د بشري حقونو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د وروستي رپورټ په حواله زیاتوي، ښاغلي مرزایوف ډیری حکومتي اختیارات په خپل لاس کې ساتلي او د ازبک ژورنالیسټانو د نیولو او د هغوی د بندي کولو پیښې وخت په وخت مخته راځي. د بشری حقوقو د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ بیا په یو جلا خبره کړې لیکنه کې ویلي د تهران یو څارنوال چې د 2009 کال د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د نیول شوی یو کس د وژنې په مقدمه کې ورته عدالت د دو کلونو د بند سزا اورولې، تر نیول کېدو مخکې ترې تم شوی دی. یاد سازمان دا خبره د ایران د عدلي وزارت د بیان په حواله کړې. لیکنه وایي د ایران د 2009 کال د ولسمشریز انتخاباتو پر مهال یو لړ مظاهرې شوې وې چې پکې 4000 مظاهره چان نیول شوي ول. له دوی څخه درې کسان د تهران په یوه بندیخانه کې مړه شوي ول. په دغه اړه په 2010 کال کې د ایراني پارلمان لخوا د شوې یوې پلټنې په نتیجه کې د تهران د هغه وخت څارنوال سید مرتضوي مجرم پیژندل شوی و. لیکنه زیاتوي ایراني عدالت د تیر کال په نومبر کې مرتضوي ته د بند سزا اورولې وه.
د سیمه حالات نړۍ مطبوعات مول هارون باچا واوریدل. د روس پوځي چارواکي وایي نړیوال څارونکي کولای سي چې سباله په شام کې د دوما ښارګوټي ته ورسي. د روس دفاع وزارت یو چارواکي پرون د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان په غونډه کې دا څرګندونه وکړه. د بداسال کې د څارونکو ته پرون اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دوما سیمه ته ورسي. د ریپورټر پرونو پاسا د بشار الاسد رژیم د اپریل په 8 نیټه په دوما سیمه کې په حمله کې له زهرجن غاز ښکار اخیستی وو. فرشته جلازه ریپورټ لري.
د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي نړیوال سازمان پرون د دې لپاره د هالین په هاک شار کې غونډه وکړه چې د سوریې دوما سیمې ته د نړیوالو څارونکو د ورتګ د مخنیوي پر عواملو خبرې وشي. په غونډه کې د روسیې د دفاع وزارت یو لوړ په چارواکي ایګور کریلوف وویل چې د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوال سازمان څارونکو د راتلونکي چهارشنبه په ورځ دوما ته ورتلای شي. د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي د نړیوال سازمان مشر احمد اوزومچو پرونی غونډې ته وویل چې روسیې او د بشار الاسد د حکومت چارواکو نړیوالو څارونکو ته ویلي چې په دوما سیمه کې د امنیتي ستونزو له امله باید انتظار وکړي. په دې سازمان کې د امریکا استازي کینوارد وویل چې روسان شای مخکې له مخکې د حملې سیمې ته ورغلي او د حملې په اړه کره شواهد له منځه وړي وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له بی بی سي سره په مرکه کې ویلي چې نړیوالو ته ضمانت ورکوي چې د پیش په ځای کې هیڅ ډول لاسوهنه نه ده سوې. د اپریل په 8 نیټه دمشق ته نږدې د ختیځ غوطي ښار په دوما سیمه کې په حمله کې د زهرجن ګاز څخه کار اخیستل شوی و چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا 340 ملکي وګړي پکې وو او ګنشمیر ملکی وګړي سخت متاثر کړل. د حمله په اړه د رپورټونو تر خپرېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو فرانسې او انګلستان په سوریه کې د بشار الاسد د کیمیاوي وسلو پر تاسیساتو او زیرمو راکټي حمله وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا کې د خبرو پر مهال څرګند کړ چې سوریه ته ټول ورته غول شوی راکټ پر ټاکل سو اهداف لګیدل دي. د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می هم پرون د دې پریکړې دفاع وکړه او په لندن کې خپل پارلمان ته په وینا کې وویل:
Let me be absolutely clear. We have acted because it is in our national interest.
اجازه راکړي چې په وضاحت وایم، موږ د خپلو ملي ګټو لپاره دا اقدام کړی. په سوریه کې د کیمیایي وسلو د استعمال مخنیوي له نړیوالې اجماع دفاع کول او د نړیوالو د ګډې پریکړې پیاوړې کول زموږ په ګټه دی او له همداسې وسلو باید کار اخیستل منع شي. په سوریه کې د بشار الاسد رژیم او روسیې چې د اسد رژیم کلک ملاتړ کوي په دوما کې د کیمیایي وسلو د استعمال په اړه تورونه رد کړي دي.
د فرشته جلالزی رپورٹ موردی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشروي د ښه خبره ده چې افغان حکومت طالبان ته د سولې وړاندیز کوي پر هغه د فشار هم زیات کړي چې سولې ته غاړه کړي. نجیب عامر په دې اړه رپورٹ لري.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې سولې ته د راوستلو لپاره پر طالبانو نظامی، سیاسي او ډیپلوماټیک فشارونه باید زیات شي. جنرال جان نیکلسن دغه څرګندونې د افغانستان د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزي، د کورنیو چارو د وزیر وایس احمد برمک او د پنځو هیوادونو له سفیرانو سره یو ځای په کندهار کې د ځایي چارواکو قومي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. جنرال جان نیکلسن د افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې د وړاندیز هرکلی وکړ.
همدغه سه چې د سولې وړاندیز کوو په هغوی یعنی په طالبانو باید فشار ته هم دوام ورکړو. دا فشار باید د سفارتکارۍ، ټولنیز او پوځي لارو نه وي. د سفارتکارۍ فشار به دا وي چې پاکستان ته وویل شي د سولې د پروسې ملاتړ وکړي.
جنرال جان نیکلسن وړاندې وویل د طالبانو خلاف به دوی خپل پوځي بریدونو ته تر هغې دوام ورکوي چې دوی د سولې خبرو لپاره مجبوره شوي نه وي. دی وایي دا کار دوی په دې مخاطر سره کوي چې افغان حکومت له یو قوي موقف څخه د سولې خبرې مخته یوسي. په دغه غونډه کې د امریکا، کاناډا، ډنمارک، استرالیا او هندوستان سفیران هم حاضر وو.
د نجیب عامر رپورټ مو اورئ. او سم یو بل رپورټ ترازو. دا چرانچه د پښتنو مېرمنو د سي سنگار تو کې دي چې هم پر ناس کې وي او هم د سترګو لپاره ترې د درملو کار اخلي. کېدای شي په نورو ټولنو کې به هم رانجه دوی خو په پښتن ټولنو کې به خېډیر دي. ل شزو او جنو علاوه رانجه ماشومان تم په سترګو پوري کېږي او په جنو ماریدو کې سړی هم په سترګو پوري کوي. په زموږ ادب د رنجو پر کلتوري ارزښت رپورت جوړ کړی چې د کمرګولي پر شاخ پیل شي.
من قمرګولی کلونه په خوا دا سندره ویلې وا خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر بازو قمینان په شوق اوري. د تور سترګو دا جادوئی حسن شاو خو درې سو کاله په خوا حمید ماشوخیل هم ستایلې وو چې په تور سترګو تور رانجه کپوري لیوی توری بلا پاسی سل نوری. امید ماشوخیل پرنجو توری سترګي توری بلاوی ګڼلی خدا بدرنګ نه بلکې خکلی بلاوی دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي و کله چې دا دروازې د رنجو رنگونه واغوندي نو راخکونی سو چند شي. رنج نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د منځوړلو لپاره په سترګو پوري کیږي بلکې میندې خپلو خایستوکو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالو نګدي چې له نظر نشي. اوس په بازارونو کې تیار رنج پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په سیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رنج به په بازار کې واخېستو غونډارې هغه به مې په مندسته کې وړه کړل. بیا به م په کوچ واچول، د غوا کوچ به ماچول، بیا به م په هغې لړل لړل چې هغه به هر کله سپور شولو. سترګو کې به م وکړل وښه به یې نه نه کوله ساز به شولو. وړو ماشومان له به م کول هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو. بیا به م یو ورځ پسله کول.
پخوا به یې ناویانو ته یوازې په رنجو سترګې نه تورولې بلکې په زنه او تندی به یې ورته خالونه هم له رنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپین سرې ادې ته غوږ کېږو.
هغه وخت کې چې د ناویانو سامان به نه و رانجه به راواغستل په مخ به یې خال کېښودلو، په زنه به یې کېښودلو، په تندي به یې کېښودو، په سترګو کې به یې م وکړو. نرۍ ورځې به یې جوړې کړلې دا ښایسته مینې مینې به یې کېښودو او د ناوې ښایست همدا دا شیینه خو نه و لا اوس چې پیدا شوي.
په جلال آباد کې د بی بی هوا لیسې د یوه زده کوونکي وایي چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوک په خاطر رانجه پورې کوي.
زما په کور کې زموږ مورګان چې دي ماشومان ته رانجه کوي او کله چې زموږ سترګو نه وبځي زموږ سترګې سرې کېږي سوځي موږ د هغه بیا موږ ته رانجه کوي زموږ مورګانې زموږ سترګې ورسره کوي.
یو تنځوان له اروپا راستون شوی او په سترګو یې رانجه پورې کړي وایي چې د هوا په بدلېدو یې سترګو اوبه کولې.
زما نوم کامران دی. کله چې کابل ته رالم نو تر جلال آباد پورې څنګه په لاره کې راتلم نو لاره کې ډېر ګردونه ما سترګې سرې شوې وې. نو کله چې کور ته رالم کور کې راته نو ویل که ته دا سترګې تورې کړې کېدای شي د ستا د سترګو سروالی ښه شي. یعنی اوس زه هغه چې سترګو کوم اوبه یا درد یا سروالی و هغه تقریبا ورسره اوس ښه شوی دی.
د رنجو په اړه یوه فولکلوریکه کیسه هم شته چې د یوې استوري په توګه یې خلک کاروي. وایي چې پخوا یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنګ شوی و د خپل نورو وزیرانو سره د خپل لپاره په ګډه یو معیار وټاک او بیا یې خپل با تدبیر وزیر ته په یو هفته کې دننه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کې خودو چې دوی به د خپل لپاره سم معیار ټاکلی وي. با تدبیر وزیر چې د پاچا دا شرط واوریدو نو ډیر زیاتې چرت خراب شو او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیر لور ته د خفګان پوښتنه وکړه اول یې ځان غلی کړ او چې د لور بې صبري زیاته شوه نو ورته یې وویل چې پاچا راته داسې شرط ایښی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوڅوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته او چې با تدبیره وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په هماغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل کېدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلی ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
رنجو پاړه مو رپورٹ اوریدی. ډان وسپانه لیکي په پاکستان کې شوزو ته په سیاست کې ډیره موخه نور کول کېږي چې لوجې په هغه یواد کې د شوزو مسلې رستور بل ذاتی شو. وسپانه لیکي سیاسي ګوندونه هم د شوزو لپاره بیلې څنګه جوړ کړي خو د سړو پر ځای دغو انتخاباتي مهمونه ته کما پاملرنه کوي. د مقالې ځینې برخې له انساج ملاور.
ډان وسپانه لیکي په پاکستان کې زیاتره ګوندونو کې دننه د خصو سانګشته خو دې څنګه ته په پالیسیانو او د ادارو په معاملو کې د خبرو کولو یا رائے ورکولو ډېرې کمی موکي ورکول کیږي. وسپانه لیکي که څه هم د خزینه سیاستوالانو لپاره څوکې مختص شوی دي خو سیاسي ګوندونه د غي انتخاباتي کمپاینونو ته سمه پاملرنه نه کوي. مقاله لیکي د نورو ادارو په سر د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې هم په لوړو دندو خصي نشته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د رائے ورکونکو د رجسټریشن لپاره په مهمونو کار کوي او د رستیو کې په دیر کې دوباره انتخابات وکړل ځکه چې تیر ځل په دیر کې خزې لړای اچونې منع کړل شوی وي. ورسپانه پښتني راپورته کولو سره لیکي د خزو سړو برابرۍ لپاره د اصلاحاتو عملی کولو تمه به څنګه کیږي چې لخپل ادارې هم دا منشور نه سرګندېږي. ورسپانه لیکي د پاکستان په سیاست کې د غیر مسلمو خزو لپاره حالات لا نور خراب دي او غي حقونو موکو ته د لاسرسي نه لرلو لبچې له سیاسي چارو بهر پاتې کړل شوی دي. د رستیو کې په پاکستان کې د سینټ په انتخاباتو کې اندوا کرشنا کوماری د سینیټری په توګه منتخب شو. مقاله لیکي تر ټولو مهمه بداوی چې کرشنا کوماری باید اندوانو په سنگړی توګه د دغه مسب د خصو د مسالو هوارولو لپاره قانون سازي کې د خپل دندې د کارولو جوګوي او کنه. روسپانه لیکي د کرشنا کوماری دنده بایو اسمیخ تویچ د نظام بدلول لپاره به اغه ته سمره ملاتړ ترلاسه شي او د خپل خلکو ضرورتونه باید چارواکو په وړاندې کېږي او کنه. ډان وسپانلی کې په پاکستان کې د خصو لپاره 10% د نیپال په اسمبلی کې 33% او د افغانستان په لسی جرګه کې 20% سیټونه مختص شوی دي. د هند په پنچایت کې د خصو 33% نمائندګي ده. په نیپال کې په ځای حکومتونو کې د خصو لپاره کوټه ده او د هیواد انتخاباتي کمیشن په سیاست کې د خصو شاملولو لپاره ډیر زیات مهمونه کوي. روسپانه لیکي د پاکستان ریاست او د غي ټولو شراکت دارانو ته پکار ده چې په سیاست کې د متوازن حالات لپاره د خصو سړو د برابرۍ قومي تګلارې عملی کړي. روسپانه لیکي د خزینه پارلماني غړو رول پیاوړی کولو سره به هغه قوانینو پالیسیانو منصوبو جوړولو ته لار هواره شي چې د صحت او د ژوند بنیادی سهولتونو تعلیم د سمکه حق او د کار برابرو موکو ترلاسه کولو لپاره حالات بهتره کول شي.
د ډان ورسپانې مقاله ملا نساج ملا واورېده. د پېښور په هیتاباد کې هر اونۍ د اتوار بازار لګېږي چې انتظامي او ځایي اوسېدونکو پهونه د خوراکي شیانو تر څنګ د ورځني ضرورتو نور شیانو پکې په ارزانه قیمت ترلاسه کېږي. د مشال ریډیو خبریال د تېر اتوار ورځ د بازار ته ورغلی او د خلکو سره په بازار کې د خرڅ د شیانو او د دې نرخونو په اړه خبرې کړې وې. راځي چې ورته وښتو.
خدا د اتوار د ورځې دلته سودا چې کومه دا چې سمرا دلته ستانونه لګي په دې کې ډیر زیات خلک راځي. د هیتابات خلک راځي و سره چې کوم زمګا رنګ روډ خلک ته تاجبات دے ناصر باغ دے دې سیټ ته تر جمرو د پوره خلک راځي. دلته ریټونه مونږ ته کمپیریټیولی ډیر خملایويږي.
زین دواړه خرصوما خین دواړه دا په چیک سره سره خوګه مارکیټ کې 50 40 ملایويږي. دلته 35 روپے کیلو یو دواړه کې تقریبا 50 روپے فرق دی.
دلته کرازو ته هفته سودا وخت نو تر بازار کې نو لکه یو زیاته سہولت یو زیاته ملو شي ډالر سره
بس نږدې دی راته
لکه موږ خپل لاهور نه غوړو پاکستاني مال دی وسه لون پدې کې لیلن پاکستاني لیلن دی وسه لکه غزینا دلته کې موږ لا افسان په یوزي نو دې د وځي نه موږ دلته کې افسان خبسو
ډیسټریکټ کم ګورنمنت زموږه نه فامي دا کای کنه جوړي د سبزی د فروټو د چکن د انډو دا ټولې زموږه یو نمائنده دي د افته پورس دا ټولې نرخنامې روړي او هاغه نرخنامو سره بیا موږ خپل کس د بورډ نه دښنغړای نه او کوم زموږه فروټ سبزی منډي راغټه دا هغه نه ریټونه روړي د ډړو په حساب سره د هول سیل په حساب سره دا هغه نه کوشش کوو چې ډیسټریکټ ګورنمنت د نرخنامو نه زموږه دل تریټ 15 روپۍ 10 روپۍ همیشا کم دي
دا وزنی ګراکان چې د پېښور د تیر اتوار بازار ته ورغلی او د نرخونو او د شانو په اړه کې مشالېرو سره خبرې کولې. که څه هم د رادیو د انسان ملګرتیا زړه ده، د 19 پیړۍ لانی مای روسه د رادیو د جوړولو لپاره هلي ځلې پیل شوې. د 20 پیړۍ په درشل کې مارکونی او ځینې نور ملګري په لومړي ځل په دې توانېدلي چې ژغت لري واټنه ورسوي، خو د پېښور او شاخ سیمه خلک وايي په 1915 کال کې په دې توانېدل چې د رادیو شاخ واوري. د یاد کال د مارچ په شوژمه د آل انډیا ریډیو پېښور نشریات پیل سونی جی بامیر په پښتون سیمو کې د ریډیو د اهمیت او فعالیت په اړه دا ریپورت جوړ کړی دی.
لا پاکستان جوړ نو چې د پېښور ریډیو په پښتو، فارسی او هنکو ژبو نشریات پیل کړو. د پېښور ریډیو ته به آل انډیا ریډیو پېښور نوم اخیست. ریډیو پېښور د پښتو موسیقي، ادب او کلتور په خپرولو کې مهم رول لوبولی دی. لایق زاده لایق چې د پښتو ریډیوي خپرونو په جوړولو وړاندې کولو کې لوی لاس دی د هغه محل کیسه کوي.
د هغه وخت د خلکو لپاره ریډیو بيخي او عجبه په دې اساس باندې و چې چا دا تصور نشو کولای چې زما ورکوټي ډبینه دغه غږ چې دغه څنګه راوځي. خو بیا روسو چې کله خلک دې سره بل شو دا په دغه وخت سندر نه پنیغه نشر کې دي څومره نغمه چې ریکارډ شي یا کمی زبدانه وړې وړې ډراما کې ریکارډ شي دي. حمزه بابا یا د چشتي چمنجان په وازول کې وړې وړې ډراما کې شته ده هغه ریکارډ شي په 1910 کې، په 1915 کې، په 1915 کې هغه اعلی ریکارډ شي دي چې کله کمرشل کپلې وي.
لایق زاده لایق وای ک رادیو نه وای د پښتنو لوی هنرمندان او شاعران به چان نه وای پیژندلې.
زه دا غواړم چې که فرض کا په پېښور رادیو نه وای نن به خلکو نه حمزه بابا پیژندلې وای، نه باغی اجمل بابا پیژندلې وای، نه به دغه نور لوی خلک پیژندلې وای. ځکه چې دا خلک زموږ دایره چې رادیو کې کار کوي، په دې رادیو کې کار کوي دا حمزه بابا دې کاوی نه بس سمندر خان سمندر دے کفر سید رسول وصال دے تو خلج سمند پختو دیر متبر نامی دی دا پختو باندې ریڈیو پہ خبر پہ جن کری دی
او یا قربان او دبے غمینو او دبے غمینو خوب دمنو بلتن پمخ سپیڑ راکڑا کراکڑا وکرما
غازی سیال د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر دی چې په سلګونو نغمې د رادیو لاله پښتنو اوریدلې دي. نو موړه هم وایي چې رادیو پښتنو لا ډیر څور کړی دي.
ډیر څور یې ور کړی دی. رادیو خو زبردست مخکې دا چې کله پر شوا زای په زای با زکلو په رکه او جوړ کې به سټ پرتو پروتو خلک ورته راغون شو رادیو به ور. یاره د رادیو ډیر خوند دی. رادیو
د پښتنو د ریډیو سره عین لاول ورځ مینه و ځکه چې د حالاتو نه د ځان د خبرولو او د ساتیرۍ لپاره بل داسې کوم وسیله ورسره نه و. خو یو مهال په ټول کلی کې یوازې د ګوتو په شمار سو کسان به داسې و چې د ریډیو د اخیستو وسې درلود. نو نورو بس کول. یو ځل بیا غازی سیال.
نه نه ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې. د غټ غټ سیټونه به وي چېرته به په حجرو کې لګېدلې وي. ریډیو ګانې خو ډېرې کمې وې. خلک به ډېر په مینه سره به یې اورولې. زه خپله
ما ته به ډېر خوند راکوي زه وای پر دې کلی ته ډېر لرې پسې تلم او ریډیو خو به چې د کومه نه راوخسته خلک به ډېر ورته جمع و داسې ډکه غوندې به وه چېرته لرې به مجلس و هغه پسې به تلل په کلو کې او د ریډیو ډېر زبردست مانګو په دا چې بله ذریعه نه وه دغه ریډیو ذریعه وه
نن سبا د تلویزیون، فلمونو، سټیج، انټرنیټ، اخبارونو، کمپیوټر او سمارټ فونونو زمانه ده. رسنۍ یو ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم د رادیو او د پښتنو یارانه هماغه سي زړه ده. نن سبا په پښتني سیمه کې ګڼ شمیر ځایي رادیو سټیشنونه شته چې خلک یې اوري. همدارنګه نړیوالې رادیوي ادارې هم شته چې د پښتنو سیمو لپاره خپرونې کوي او دا کیسه لا تر اوسه روانه ده.
نجیب عامر رپورٹ اورستی. فرانس پریس خبر ایجنس په دوبه شهر کې د پاکستان د پنجاب صوبې د هو کسانو په اړه رپورٹ جوړ کړی چې لاغش اخیستلو سره مینه کوي او هر اونۍ د پهلوانۍ مقابله کوي. غیش د پاکستان او هند او د هند د پنجاب په صوبو کې ډیره مشهوره لوبه ده. تفصیل به په دې رپورٹ کې اورو. محمد ارسلان د پاکستان د پنجاب صوبې اوسیدونکی دی، خو د کالا پهلوان په نوم مشهور دی. هغه د دوبی د کبانو په بازار کې کار کوي، خوشاو کا مشغولای پهلوانی ده. د مقابله میدان تیار دی، ریفری په منس کې ولاړ ژغ کوي چې کالا پهلوان او سهیل دواړه پهلوانان دي میدان ته راوځي. خلک شاوخوا ولاړ له سیالۍ خوند اخی، چیغې وهي، خوشالانی کوي او ویډیوګانې جوړوي. د غیش استلو مقابله کله په یو منټ کې، کله تر دې هم په کم وخت کې ختم سی، خو چې کله شل منټه دوام وکړي نو ریفری د لوبي د برابرې دو اعلان وکړي. کالا پهلوان ته لماتې ورکولو وروسته چیلنج ورکوي چې بل کم یو پهلوان شته چې له ما سره مقابله وکړي. دا د کالا پهلوان لپاره یو چیلنج دی. هغه له ملګرو سره مشوره کوي، پلان جوړوي، چنده راټولوي او په هغو پیسو د پاکستان له مظفرګړ شاره څخه 22 کلن شهزاد پهلوان راغواړي. کالا پهلوان هغه له ایرپورټ راوړ او شهزاد وایي چې کله د کالا پهلوان ټلیفون ترلاسه کړ نو په سمدستي توګه دوبۍ ته روان شو. دی وایي چا چې زما دوست کالا پهلوان ته ماتې ورکړې وه، هغه چیلنج ورکړی و چې څوک ستا چې له ما سره کشتي وکړي دا دی زه راغلم. کالا پهلوان وایي په مظفرګړ ښار کې کشتي یا غیش استل یوه روایتي لوبه ده. که غیش استل نه وي نو داسې ده لکه ژوند چې نه وي. هغه وایي که کشتي ونه کړي نو په دوبۍ کې ژوند ورته عبث ښکاري. کالا پهلوان د سیالۍ په شپه له 1500 څخه تر 1600 درهمه پورې ګټي. دا پیسې د لوبې پر وخت ریفری او ګټونکي له نندارچیانو څخه په کڅوړه کې راټولوي.
دا مشال ریډیو دا.
او سم د نن ورځې نه ساته خبرونو د ورستۍ غړي ورستۍ شیبه تر رسیدلې او بشر غاښ په پتلو تلو کې د خبرونو لنډې وړاندې کړې.
د پاکستان سپریم کورټ نن حکم وکړ چې د مطبوعاتو د څارنې اداره په امرادي د عدلي خلاف د مسلم لیگ نوم د مشرانو د تقریرونو په اړه د خلکو د شکایتو ریکارډ راوړي او پخوانی وزیر اعظم نور شریف او لوري مریم نواز باید نن ماښام په دې اړه اورېدنې ته حاضر شي. لاهور های کورټ پرون ټلویزیون چینلونو ته حکم کړی و چې تر 15 ورځو پورې به د عدلي خلاف د مسلم لیگ نوم د مشرانو تقریرونه نه خپرېږي. د ایران سرکاري خبری ایجنس ارنا وایي د مشکوک وسلو په برید کې نن د پاکستان سره په پوله د ایران درې سرحدي سرتیري وژل شوي دي او په ځوابي حمله کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي. په همدې حال کې د بلوچستان ګوادر مرستیال کمشنر جمیل احمد نن رسنیو ته ویلي د اپریل په 12 د ایراني پوځیانو په ډزو کې دوه پاکستانیان وژل شوي او 15 نور وژل شوي. د هغه په خبر دا کسان غیر قانوني توګه مانی له پاکستان ایران ته ننوتل. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې اړوند چارواکي د پاکستان لور سره د دې لپاره په رابطه کې دي چې بیا د کورمې خوست په منځ کې د تیرې ورځې د نښتې په شان پیښې ونه شي. د تیرې جمعې په ورځ د کورمې خوست ترمنځ په ډیورنډ کرښه د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته کې 15 اف سي سرتیري او د خوست دوه کسان ووژل شول. د اغزن تار لګونې په سر راولړ شوي دا مسله د دواړو خواوو ترمنځ د جرګې وروسته حل شوه. د افغانستان ننګرهار ولایت د والی رسنیو دفتر نن په خبر پاڼه کې ویل چې د دایښ وسلوال ډلې د امر بالمعروف څنګه مشر یې نیولې ده. د خبر پاڼې په خبره د سلیمان ورنو میګي او په حس کې مینه کې نیول شو. روسي چارواکي وایي د اپریل په 13مه بعد د کیمیاوي وسلو نړیوال کارپوهان د شام دوه ښارګوړي ته ورسیږي. دوی هغه ځای ګوري چې په مبینه توګه پکې د اپریل په 1 تاریخ د کیمیاوي ګیس حمله شو. د شام په حکومتي ځواکونو تور دی چې دا حمله دوی کړې.
د خبرونو لنډیز مولا بشیر غواشو اوریدل هم لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیدو. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې د خبرونو بیا هم واوري او په فیسبوک باندې تاسو زموږ ویډیوګانې او دغه رپورټونه هم کولای شئ پوسټ راسي له دې اوس کته اوس په دې چې په پاتاسي نو دوباره دوه د لاسي اپلیکیشن کارو ملګرو ته اجازه ورکړي په مخه شئ.